د خوړو نړیوال پروګرام WFP د افغانستان د څنګه مشر جان الف وایي وچکالۍ د مرستو ډراماتیک کمښت او ایران او پاکستان د 1.5 میلیون افغانانو جبري ستنېدو په افغانستان کې چې یو بېوزله هیواد دی د شدید خوارځواکۍ ویره رامنځته کړې ده. هغه ازادي راډیو ته ویلي چې موږ باید د قحطۍ څخه د مخنیوي لپاره هر هغه څه وکړو چې موږ یې کولای شو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې په افغانستان کې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د ټولو پروګرامونو لپاره نږدې 509 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. حال دا چې دوی تر اوسه یوازې 155 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. بلورته د طالبانو د اقتصادي چارو مرستیال وزیر دفتر په یو بیان کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 200 د وړو د تولید فابریکې فعالیت کوي او افغانستان د خپل اړتیا وړ شاوخوا 65 وړو په کور دننه تولیدوي. اعلامیې زیاته کړې چې افغانستان په کال کې شاوخوا 6 میلیونه ټنه وړو ته اړتیا لري چې 3.5 میلیونه ټنه اوس مهال په کور دننه تولیدیږي. دا خبره په داسې مهال کې کیږي چې ډیری افغانان له پراخې بېوزلۍ او لوږې سره لاس او ګریوان دي. په سپینې ماڼۍ کې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو لیدو کتو ته چمتووالی روان دی. د امریکا او د اوکراین ولسمشران ټاکل شوي چې نن په سپینې ماڼۍ کې سره وګوري او داسې ویل کیږي چې د دواړو مشرانو دغه لیدو کتو به د اروپایي مشرانو په مخ کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو جمعې په ورځ په الاسکا کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. که څه هم د دوی خبرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې، خو وروسته ښاغلي ټرمپ څرګنده کړه چې لوی پرمختګ پکې وشو او دغه پرمختګونه به تعقیب ته اړتیا لري. د افغانستان د ښکلا او فټنس ملي لوبډلې شپږ لوبغاړي د تایلند په کوربتوب د آسیا د ښکلا او فټنس پاتلولیو کې د ګډون لپاره بنکاک ته تللي دي. د افغانستان د ښکلا او فټنس فدراسیون نن په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ملي لوبډلې دا لوبغاړي د آسیا د ښکلا او فټنس په 55 دور سیالیو کې د ګډون لپاره تایلند ته روان شول. دغه فدراسیون دوه ورځې مخکې ویلي وو چې دا لوبغاړي په خپل لګښت پاتلولیو کې برخه اخلي. د معلوماتو مخې دا سیالي به په اګست میاشت کې د تایلند په کوربتوب ترسره شي. او پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ ویلي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې د سختو بارانونو له امله تر 2 ساعتو ځنډیدو وروسته د ژغورنې او مرستې عملیات بیا پیل شوي دي. د سختو بارانونو له امله سیلابونو تر اوسه تر 300 زیات کسان وژلي. د پاکستان د طبي پیښو د مدیریت ملي ادارې ویلي چې له جمعې راهیسې سختو بارانونو په 2 شمالي ولسوالیو کې درانه تلفات او زیانونه اړولي. زیانمنو شوو کورنیو ویلي چې لاسنیوي ته لازم تدابیر نه دي ترسره شوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ایران غواړي د برتانوي ځواکونو د افغان کارکونکو نوملاړه ترلاسه کړي. ایران کې میشت د برتانوي ځواکونو یو کارکونکی بیا اندېښمن دی.
طالبان غواړي دغه لیست څخه یو سیاسي استفاده وکړي. موږ دلته په ایران کې ژوند کوو او زموږ ژوند په خطر کې دی.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې د قحطۍ احتمال شته. یو بې وزله افغان مو غږولی.
ډېر سختي دیږي ته ډوډۍ غم کوو، دوا نه کېږي که د دوا غم کوو ډوډۍ ته نه کېږي. د چا په یو حالات سره مخ یو چې یو الله خو پوهېږي.
کابل کې د ښځو پر ګرځېدو له بندیز وروسته د رستورانونو مراجعین کم شوي.
مشتری امام زنانه هسته و کارمندای امام زنانه هسته.
از ما با قهوه خانه که هیچ نارینه نشته و طولی پیرودونی که به هم خزینه وی هیچ پیرودون که نلرم. سوک جورت نکوی چراوزی یا کافی خانه تراشی.
پاکستان کې مو د سیلاب ځپلو حال هم اخیسته ای او د اوکراین او امریکا ولسمشران نن په سپینه ماڼۍ کې سره ګوري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته راغلې. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر راپورته. دا سر راپور نه خبر شوی چې ایرانی چارواکي په ځانګړي توګه د ایران سپاهي پاسداران غواړي په افغانستان کې د برتانیې ځواکونو د پخوانیو کارکونکو او د هغوی د ترجمانانو جزئیات او معلومات ترلاسه کړي. د برتانیا چاپ ډینیمیل ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک 4 چارواکي له طالبانو د بریتانیا د بخوانیو افغان همکارانو د افشا شوی لیست تر لاسه کولو لپاره کابل تتللی. د راپور لمخه ایران او طالبان د دغه کسانو د نیولو په برخه کې یو بل سره همکاري کوي. راپور کې راغلی چې د سپاه دغه کارکونکي ملکی حکومت ته معلومات ورکولو پرته کابل تتللی. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه کار ایران کې میشت به برتانوي ځواکونو په خواني افغان کارکونکو اندېښمن کړي. تفصیل لا اکرام لا اکرام اور
په داسې حال کې چې یو ځل بیا د زرګونه برتانوي پوځیانو د حقو د پخوانیو افغان همکارانو او د برتانیا د ملکی مامورینو شخصي معلومات د افشا کېدو له خطر سره مخ شوي. د برتانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د سپاه پاسداران ځواک څلور چارواکي له طالبانو د برتانیا د پخوانیو افغان همکارانو د مخکینی افشا شوي لیست د ترلاسه کولو لپاره کابل ته تللي. د غورسپانی په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د اگست په 13مه خبر کړي ویلي چې ایران او طالبان د دغو کسانو د نیولو په برخه کې له یو بل سره همکاري کوي او کابل ته ورغلو ایراني چارواکو له طالبانو د یال لیست غوښتنه کړي. د ډیلی میل په راپور کې د یو لوړ پوړي ایراني چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی له قول راغلي چې طالبانو دغه لیست ورسپارلې او د سپاه پاسداران چارواکي غواړي پر ایران د لویدیځ د بندیزونو له بیرته لګولو مخکې برتانیي جاسوسان پیدا کړي او د اټومي پروګرام په خبرو کې له دې مسلې د فشار په توګه کار واخلي. خو ایران په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. راپور زیاتوي چې په بدل کې طالبان غواړي حکومت د ایران له لوري پر رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو ډیلی میل ته یو طالب چارواکي ویلي چې که څه هم افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو او حکومت ناوړه چلند ته په پام باید له دوی سره هیڅ ډول احسان او ښېګڼه ونه شي، خو په ټکوي که دغه کار د رسمیت پیژندلو په بدل کې کیږي بده معامله به نه وي. له دې وړاندې د روان اګست په لومړیو کې د برتانیا یوې بلې ورځپاڼې ټلیګراف راپور ورکړی و چې د ایران سپاه پاسداران ځواکونو له طالبانو د هغو 25,000 کسانو نوم لړ غوښتی چې معلومات یې د 2022 کال په فبروري کې افشا شول. خو د برتانیا حکومت د دې لپاره چې دغه کسانو ژوند له خطر سره مخ نه شي د موضوع د رسنیز کېدو مخه ونیول او په پټه د خپلو افغان همکارانو د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. په افشا شوي معلوماتو کې د افغان همکارانو نومونه او د دوی د همکارۍ توضیحات او د غراز د برتانوي ځواکونو د جاسوسۍ برخې MI6 د لږ تر لږه 100 کسانو نومونه او جزئیات شامل دي. ټلیګراف ویلي ایران هڅه کوي له دې لارې د MI6 جاسوسان تعقیب او تشخیص کړي. برتانوي رسنۍ ویلي چې دغه کسانو د پیژندلو او تعقیب په برخه کې د ایران او طالبانو د همکارۍ او تازه ژمنې برتانوي سیاستوال سخت اندېښمن کړي. په ایران کې میشت د برتانوي ځواکونو یو شمېر پخواني همکاران هم وایي دغه لیست له افشا کېدو وروسته دغلته په سخته ویره کې ژوند کوي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبان غواړي دغه لیست څخه یو سیاسي استفاده وکړي. موږ دلته په ایران کې ژوند کوو او زموږ ژوند په خطر کې دی. کله هغه لیست ایران ته وسپاري د ایران دولت به زموږ ژوند نور هم په خطر کې کړي او موږ کیدای شي د اعدام سره مخامخ شو. نو هیله مو د برتانیا حکومت څخه دا ده چې دغلته بې سرنوشته پراته او موږ ژر تر ژره له دې ځای څخه انتقال کړي.
په ایران کې میش یو بل د برتانوي ځواکونو په خوانی افغان همکار چې خپل درې کسیز کورنۍ سره د غلطه وسیږي وایي د ایران او طالبانو ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ وجمنو سخت اندېښمن کړي او هر شیبه د نیولو خطر احساسوي. نوموړي هم د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېر زیات په تشویش کې یم، په ویره کې یم. په ایران کې هم وضعیت په دې ډول ده چې هر ورځ دوی افغانان نیسي او په ځانګړې توګه هغه پخواني نظامیان هغوی په وړاندې بېخي جدي دي، هغوی نیسي، ریپورټ کېږي. موږ لپاره وضعیت ډېر سخت د اندېښنې وړ ده، په اندېښنه کې یو د خپل ژوند په اړه.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د برتانوي ځواکونو د پخوانیو زرګونو افغان همکارانو چې دغه هېواد ته په خوندي ډول لېږدول شوي شخصي معلومات وروسته له هغې د افشا کېدو سره مخ شوي چې د دې هېواد دفاع وزارت اړوند یو قراردادي شرکت له انټرنیټي برید سره مخ شو. د جیت سنټر په نوم دغه شرکت چې مسافرونو ته د الوتنې د مخه خدمات وړاندې کوي ویلي چې په ثبت شوي معلوماتو کې د روانې اونۍ د یکشنبې ناوخته هغه مهال درز رامنځته شو چې د یاد شرکت محدود شمېر برېښنالیکونو ته د غیر مجازو اشخاصو لخوا لاسرسی ولیدل شو. باور دا دی چې په دې تازه پیښه کې له 3,000 د ډیرو هغو افغانانو شخصي معلومات افشا شوي چې په تیر 2024 کال کې برتانیا ته انتقال شوي. په دوی کې برتانیا ته انتقال شوي افغانان نظامي تمریناتو ته ګمارل شوي سرتیري او وزیرانو سره د سفرونو ملګري خبريالان هم شامل دي.
لښ خړو
ل اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د راتلونکو ژمي په موسم کې د بې ساري قحطۍ د بحران د احتمال په اړه خبرداري ورکړې ده. په افغانستان کې د دې پروګرام مشر جان الف ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالی وړتیا نه لري. په همدې حال کې یو شمیر بېوزله کورنۍ وایي له سخت بیکاری او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د لوګي د بحران او لاړمنو خلکو سره د مالی مرستو د سرچینو د نشټوالي په اړه د نړیوالو سازمانونو د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړې چې په راتلونکي ژمي کې خایي افغانستان له بې ساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. په افغانستان کې د دې پروګرام مشر جان الف ازادي رادیو سره په یو مرکه کې وویل چې په دې موسم کې شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالی وړتیا نه لري. نوموړي وویل وچکالي د نړیوالو مرستو کمښت او د سلګونو زرو افغان کډوالو جبري ستنېدو په افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ ستونزې نوره هم زیاته کړي.
موږ په توان کې چې هر کار وی باید تر سره کړو تر څو د قحطۍ مخه ونیسو. تجهیز موږ په وړاندې دي د بې سابقه دي. خای په راتلونکي ژمي کې د لسو او 15 میلیونو ترمنځ خلک خوراکي موادو ته اړتیا ولري. خو اوسمهال موږ هیڅ بودیجه نه لرو او دغه بحران ته د ځواب ویلو لپاره هیڅ امکانات نشته.
د وای د خوړو نړیوال پروګرام د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په ټول افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکو کورنیو ته د رسیدو لپاره 599 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. خو په خبره یې دوی تر دې دمه سږ کال یوازې 155 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې په خبره یې دا شمیر تیر کال 1500 او په 2022 کال کې شاوخوا 1.6 میلیارد ډالر وو. په همدې حال کې یو شمیر بېوزله کورنۍ چې له ګاونډیو هېوادونو راستنې شوي وایي له سختې بیکاری او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د 14 کسیزې کورنۍ سرپرست معلول شفیق الله چې د ننګرهار اوسیدونکي دی وایي د بیکاری له امله اړ دی هر ورځ له نږدې پلورونکي په پور سودا راوړي.
فعلاً چې کوم حالات دی زمونږ ډېر سختې دي. کډوړې غم کوو، دوا نه کېږي، کله دوا غم کوو، ډوډۍ ته نه کېږي. د چپ یو حالات سره مخ یو چې یو الله خو پوهېږي، ټول نشو کولی، دغه نشو کولی، بس یو پاره بچی دي، غټ فامیل په غاړه دی.
کشمیر خان چې نږدې ومه شولاندې له پاکستان راستون شوی هم له ورته ستونزې سره مخ دی. دی چې د یو لس کسیزې کورنۍ سرپرست اوس مهال د کابل په بګرامۍ سیمه کې اوسېږي وایي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دی.
زه ګرځم کار ځان ته ګورم، ښار ته وته یم، تقریبا ښار کې مانه یو دکان، یو هوټل، یو ځای نه خلاص شوی، خو هیڅ کارونه نشته. واقعیت خبر ده زه خپل نن سبا ډېر زیات مشکلات سره مخ یم. خوراکي توکي، خوراکي مواد، هر څه ته اړتیا لرو. که خوراکي مواد، خوراکي مواد ته اړتیا، که نقد پیسې، نقدو ته اړتیا لرو. مطلب
د پداسې حال کې د اگست په 18 د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ یونیسیار په یو بیان کې خبرداري ورکړ چې د مالی محدودیتونو او د راستنیدونکو افغان کډوالو د لوړ شمیر لامل خای د دوی د مرستې رسولو وړتیا تر څو راتونکو نه زیاته نوي. د خوړو نړیوال پروګرام له دې وړاندې د جولای په 8 ویلي و چې په دې هیواد کې د اوړي په روان موسم کې شاوخوا 10 میلیونه کسان له لوګي سره مخ دي. WFP خبرداري ورکړې و چې د نوي مرستو له ترلاسه کولو پرته د دې پروګرام ژوند ژغورون کې مرستې له خطر سره مخ دي. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچاله دې وړاندې اعلان کړی چې سکل په ټول افغانستان کې نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او د مرستو د کمښت په اړه یې اندېښنه ښودلې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو اوس هم ورځو د نړۍ یوې تودې موضوع ته. هغه دا چې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو لیدو کتو ته چمتووالی روان دی. د امریکا ولسمشر داسې مهال د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره ګوري چې د جمعې په ورځې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره مخامخ لیدو کتو پای ته ورسېدل او له کومې هوکړې پرته وویل چې د خبرو کې پرمختګ و. په نننۍ لیدو کتو کې هم د پام وړ خبره ده چې اروپایي مشران هم د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ملګرتیا کوي او داسې ویل کیږي چې اروپایي مشران به هم د ټرمپ او زیلنسکی د ملاقات پر مهال سره حاضر وي. داسې راپورونه هم شته چې امریکا چمتو ده د اوکراین او د روسیې د جګړې په د پای ته رسیدو په برخه کې اوکراین ته یو شمیر امنیتي ضمانتونه ورکړي. د موضوع تفصیل له سلطان محمد سرور نور.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره غونډه کوي. دا غونډه کېدای شي د جنگ ځپلي اوکرين د راتلونکي په ټاکلو کې مهمه ونډه ولري. بلخوا اروپایي مشرانو ویلي چې د زلنسکی د ملاتړ لپاره به دوی هم په واشنگتن کې وي. سپینه ماڼۍ کې ترامپ سره د زلنسکی د غونډې د اجنډا تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د روسیې د نورو یرغلونو د مخنیوي لپاره امنیتي ضمانتونه ترلاسه کړي او امریکایي چارواکي له مودو وروسته اوس د دغسې ضمانتونو امکان ویني. سټیف ویتکوف ماسکو سره د امریکا د مرکچانو مشر دې ته اشاره کړې ده چې ترامپ او پوتین سره سلا شوي دي چې اوکراین ته پیاوړي امنیتي ضمانتونه ورکړل شي. نوموړي سی این این تلویزیون ته وویل موږ وکولای شول چې د پوتین څخه لاندې امتیاز ترلاسه کړو. دا چې متحد ایالات کولای شي اوکراین ته د ناټو د تړون د پنځمې مادې په څیر محافظت وړاندې کړي، دا چې ولې اوکراین غواړي په ناټو کې وي یو اصلي سبب یې همدا دی. ویتکوف زیاته کړه دا لومړی ځل و چې موږ واورېدل چې روسان له دې سره موافق دي. زلنسکي چې له اوږدې مودې راهیسې د ناټو سره د یو ځای کېدو یا د واشنگتن او د اروپایي هیوادونو د ائتلاف څخه د واقعي امنیتي ضمانتونو د ترلاسه کولو هیله څرګنده کړې، ویلي دي چې په دې موضوع ترامپ سره خبرې کوي. زلنسکي دې ته په اشاره چې امریکا به اوکراین ته د ناټو د معاهدې د پنځمې مادې په څیر محافظت ورکړي وویل دا جزئیات نشته چې دا به څنګه کار وکړي او د امریکا رول به څه وي، د اروپا رول به څه وي او اروپایي اتحادیه څه کولی شي، او دا زموږ اصلي دنده ده. موږ داسې امنیت ته اړتیا لرو ترسو عملا د ناټو د پنځمې مادې په څیر مؤثر وي. د ناټو د معاهدې پنځمه ماده وایي په هر غړي هیواد برید، په ټولو نورو هیوادونو برید دی. امریکایي چارواکو له مودې راهیسې په ناټو کې د کیف غړیتوب رد کړی او په تیرو وختونو کې د اوکراین لپاره د مستقیمو امنیتي ضمانتونو په اړه خبرو څخه هم ډډه کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې اوکراین ته هر ډول تضمین به د ناټو د چوکاټ څخه بهر وي. یورو ایشیا ګروپ یو یادداشت کې لیکلي اروپایي مشران درې مهم اهداف لري: د اوکراین لپاره د متحدو ایالاتو د امنیتي ضمانتونو په اړه نور جزئیات څرګندول، د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین، ولادیمیر زلنسکی او ډونالد ترامپ ترمنځ د محتملې درې اړخیزې غونډې لپاره زمینه برابرول او د ځمکې د تبادلې نظر ځنډول. سپینې ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو او اوکراین د ولسمشرانو نننۍ غونډه وروسته لدې کیږي چې ولسمشر ترامپ د تېرې جمعې په ورځ په الاسکا کې خپل روسي سیال سره ولیدل او داسې ښکاري چې دغې غونډې یو څه لږ نتایج ورکړل، خو کیف او متحدین یې د هغه څه په اړه اندېښمن کړل چې منتقدین یې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پوتین دریځ ته د ترامپ تمایل ویني. د اوکراین او متحدینو لپاره دا ډیره د اندېښنې وړ خبره و چې ترامپ وویل کیف باید د ځمکې د تبادلې په توګه روسیې ته ځینې سیمې پرېږدي او دا هغه څه دي چې اوکراین له مودو راهیسې رد کړي. دغه راز د ترامپ دې خبرې هم اندېښنې وپارولې چې د چټک اوربند له غوښتنې چې له مودې راهیسې د واشنگتن، کیف او اروپایي متحدینو مطالبه وه تیر شو او په ځای وویل چې دواړه خواوې باید د یوې بشپړې سولې د موافقې لپاره خبرې وکړي، کوم چې احتمال لري ډېر وخت به ونیسي. او متحدین وایي روسیا غواړي وخت ترلاسه کړي تر څو د اوکراینی مدافعینو په وړاندې چې د روسي ځواکونو په مقایسه کمې وسلې او افراد لري د جګړې په ډګر کې نورې لاسته راوړنې هم ترلاسه کړي. بلخوا اروپایي مشرانو چې اکثر یې د یکشنبې په ورځ د اوکراین د جګړې په اړه د بحث لپاره ویډیو کانفرنس درلوده وویل چې دوی به ترامپ سره د لیدنې پر مهال د زلنسکي د ملاتړ لپاره واشنگتن ته سفر وکړي، که څه هم سمدلاسه څرګنده نشوه چې دوی به په کومو غونډو کې برخه واخلي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وان در لاین وویل زه به سبا په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر ترامپ او نورو اروپایي مشرانو سره په غونډه کې ګډون وکړم. د میرمن وان در لین له دغو څرګندونو وروسته د ناټو عمومي منشي مارک روته سره یو ځای د اروپایي مشرانو یوې ډلې هم واشنگتن ته د سفر پلانونه اعلان کړل.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ورزو د پاکستان د خیبر پختونخوا هغو سیمو ته چې وروستیو کې سیلاب ځپلی دي. تاسو به خبر یې چې د جمعې په ورځ په پاکستان کې خونړي سیلابونه راووتل او دغو سیلابونو ګڼ شمېر کورونه ویجاړ کړ. اوس هغه سیلاب ځپلي چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي خپلو ورانو جنګلو ته ولاړ دي، نو دا حالات جاړي چې د لاسنیوي لپاره یې څوک نه دي ورغلي. زموږ د مشال د راډیو همکار د دغو سیلاب ځپلو حال پوښتلی او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د بونیر ډاکټر نواز یوسف جاڑی چر د اته د ترن زامن او د هغوی کورنۍ سیلابی اوبو جوړي.
ہمارے گاؤں میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ پانی کے ریلے میں بہ گئے ہیں.
زمونږ د کلی زیاتره خلک په اوبو لاهو شوي. دا زمونږ د تر کورو دغلته زما د یو ترزبی کورو بل رور یې دلته کورو په دوهم چته د دریم رور کورو. دا کور چې اوبو وړې نو په دې کې زما د تر اته بچی او بیا د اغي بچی وو. دغه را زما چاچی او زما یو د تر لور و ټول د سیلاب سپې یوړ.
چچا کې چچا زاد بھائی تھے پھر ان کے بچے تھے ان کے ماں تھی ہماری چچی اور ان کی ایک بہن تھی میری چچا زاد بہن اور سب پانی کے ریلے میں بہ گئے ہیں.
چی دا اگست په ولسمه هم په بونیر کې د سیلابی ملبې لاندې د ګیرو کسانو لټون روان دي. البته چې کوم خلک له سیلابا ژوندي وتلي هغوی خپلو ړنګو کورونو ته ستانه شوي او وایي د سرپنا ځای نه لري او نورې حکومتي مرستې ورسره هم تر دې دمه نه دي شوي.
چې بارش آیا نه تو بارش کے ساتھ پانی آیا تو ہمارے گھر سب کو ڈوب گیا.
چکل بارانو شن اوبر اغلی او زمون کور ہر سو اوبو کی ڈوب شول. زما بچو ہر سرا ٹول او جمعات تے یوڑل پداسی حال کی چمون ہلت پ بے وسی سر ولاڑو او قتل مج زمون کور وی جاڑ شو. او زمون حالت دادے مون پدی زے کی اس وقت رو تشپی باران تے پراتو مگر مون ہس بدیل نہ درلو. مون ل اللہ سا دعا کو چ زمون ل پار یوس انتظامات اکڑی او مون ل حکومت سا غخت نہ کو چمرست اکڑی لک در لگ مون تے خیمہ راکڑی سو مونگ دا اس لپارا پا کی جوان دو کرو. مونگ ہیس سرپنا نلرو ہیس سامان نلرو بس یو خدای پاک دے
جگہ ہے انو ہمارا کچھ ہے بس سب مالک ہے.
د خبر پختونخوا حکومت ویلی چې په بونیر او نورو سیلاب ځپل سیمو کې خلکو ته د اوختي زیان زاله بکوي او دا رنګ پوځي سرتیری او نور د ژغورنې حکومتي ادارې دا محل د خلکو په ژغورلو او ورته د مرستو پر رسولو بوخت دي. خو په سیمه کې اکثره عام وګړي او د خیریه ادارو رضاکار خلکو ته په مرستو رسولو لیدل کیږي. د بونیر اوسیدونکي حکومتي چارواکي پر دې هم تورنوي چې د اګست په 14مه د بارانونو او وریځې شلېدو له کبله د سیلاب او ځمکې ښویېدو پیښو تر راتلو وروسته یې دوی ته د کورونو خالي کولو خبرداری نو جاري کړی. دوی وایي باید حکومت د جوماتونو د لاؤډ سپیکرو د لارې خلکو ته د کورونو خالي کولو ویلې وي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې دا هر څه ناڅاپي وشول نو ځکه خبرداری ورکولو ته وخت میلاو نه شو.
دنجونو په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې خاله ټول شي سی
بیا وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره معاینه کوي اما اصله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ کی اوریدونکو کو چیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. پر ویبپاڼې سربیره زموږ راپورونه خبرونه پر پښتو فیسبوک پاڼه کې هم د لاسرسي وړ دی او که چیرته انټرنیټ کاروي زموږ د راډیو لپاره اپلیکیشن هم درسره ډاونلوډ کړئ زموږ په ویبپاڼه کې آدرس دی. روسای راپور اخلو چې د کابل ښار د ځینو رستورانونو او کافي شاپونو کاروبار ټکنۍ شوی دی. دوی وایي په خوا به د دوی مشتریان ډیر وو خو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر لخوا د ښځو پر ګرځېدو بندیز د دوی مراجعین کم کړي. فیروزه عزیزی د دغو کافي شاپونو له مالکانو سره خبرې کړې او دا راپور چمتو کړی.
د کابل د شهرنا او سیمې د یو کافی شاپ یا قهوه خانې مسول دی چې وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو لخوا د ښځو او نجونو د نیولو له امله تیری نږدې یوې میاشتې په پرتله یې کاروبار کمرنګه او په خبره یې د ښځینه پیرودونکو شمیر یې په بې ساري ډول کم سوی دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې خپل او د قهوه خانې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
سر از پروشات مون تا و از خریداری مون توسط خانم ها میشه دیگه حضوری می آمدن داخل دوکان یا آنلاین سفارش می دادن. بعد از این مدیده تک وضع شده بالاشان
زمونږ د پلور خریداری یعنی پیرولو برخه د خوځو لخوا مدیریت کیږي. خزي حضوري هم راتلی، آنلاین هم فرمایش را کوي، خو له وخت چې محدودیتونه پر ډیر شوي ستونزې زیاتې دي. مخکې مو چې څنګه پلور درلود اوس هغه څه نه لرو، او د تیر په شان په ښار او بازار کې هم خزي ډېرې نشته. طبعاً په پلور او د دوی په تګ راتګ یې منفي اغېز کړی.
دی وایي چې اوس اړ دی قهوې یا ځینې ځانګړې کورنۍ شیرینیانې په آنلاین ډول وپلوري او د خلکو تر کورونو یې ورسوي. چې په خبره یې په دې سره کار لا جنجالي سوای دی. د کابل د قلعه فتح الله سیمې د یوې بلې قهوخانې مسؤول چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له تیر یو نیم کال راهیسې په زرګونه ډالر پانګونه کړې چې په خبره یې تر دې مخکې د نارینه وو په پرتله کورنۍ او ښځینه پیرودونکي ډېرې وې. خو وایي چې اوس د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د نجونو او ښځو نیولو په اړه خبرو سویو ویډیوګانو او راپورونو یې دا پیرودونکي ویرولي او رستورانتونو او چای او قهوه خانو ته یې د دوی تګ راتګ کم کړی دی. ده وویل
مردم یکم ترس و وحشت دل دارن از این شرایطی که کنون هست در وطن. بعضی سفارش حتی آنلاین انجام میتن و خدمات دارن.
خلک لدی اوسنۍ شرایطو چې په هیواد کې روان دي په زړه کې ویره وحشت لري. نو موږ اوس آنلاین کار ډیر کړی ځکه چې د خلکو حضور کم شوی، خصوصا د ښځو راتګ فعلا زخت زیات کم شوی. واقعا دې شرایطو د کافخونو او رستورانونو په کار ډیر منفي اغېز کړی دی. زموږ غوښتنه له حکومت یعنی طالبانو دا ده چې یو څه د شرایط اسانه کړي، خلک د ژوند او کار ته پرېږدي. پر دوی د ژوند نه سختوي، پر دوی د ژوند نه سختوي ځکه د ټولو خلکو هیله یې همدې کار او بار او د
دوی وایي اوس یې د تیر په پرتله کار عواید دومره کم سوی چې حتی په میز کې په اسانه نسي کولای د خپلو رستورانتونو او قهوه خانو کرایه او د خپلو کارکوونکو تنخواګانې پوره کړي. یوازې دوی نه بلکې حتی هغه میرمنې هم د ورته وضعیت ادعا او شکایتونه کوي چې په خبره یې کافي شاپ یې یوازې د ښځینهوو او نجونو ته ځانګړی و. د کابل د درې مناهي اړوند په سرخ سیمه کې د یو کافي شاپ یوې ښځینه مسؤولې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مشتری مام زنانه هستک و کارمندای مام زنانه هستک، در حالی که من هیچ مردانه مشتری ندارم.
عادت حال که چه از ما با قهوه خانه که هیچ نارینه نشته و طولی پیرودونی که می هم خزینه وی خل هغه وقت چه خزی ده هجاب پا پلمه لرستورانتونو او کافی خانو طولوی لحقی محال هیچ پیرودون که نلرم. څوک جرأت نه کوي چې راووزي یا کافي خانې ته راشي.
د میرمنې وویل چې تر دې وړاندې په یو دولتي اداره کې کار کوي، خو وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له دندې لرې کړه د خپلې 8 کسیزې کورنۍ د نفقه ګټلو لپاره یې د میرمنو لپاره یو ځانګړی کوچنی کافي شاپ جوړ کړی دی. د قهوه خانو او رستورانتونو د مسؤلین داسې وخت دا ډول اداګانې او شکایتونه مطرح کوي چې په دې وروستیو دری اونیو کې د کابل له بېلابېلو سیمو لکه شهرنه او خیرخانه، پلسرخ، کوچیسنګي، دشتبرچی او ګڼو نورو سیمو نه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو لخوا د بشپړ حجاب نه مراعاتول او محرمونه لرلو په تور د لسکونو ښځو او نجونو د نیولو بندي او نقدي جریمه کولو راپورونه خپاره او حتی پر خواله رسنیو داسې ویډیوګانې هم خپرې سوي چې پکې یو شمېر ښځې طالبانو ته د زړهګانو او زاریو پر مهال پکې لیدل کیږي. هو ازادي راډیو د دې ویډیوګانو دقیق وخت او ځای په خپلواکه توګه نسی تاییدولای. که څه هم د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د راپور کې د مرکزوي او کسانو د اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ځینو نړیوالو رسنیو سره په خبرو کې دا اداوې رد کړې وي او ټینګار یې کړی چې دوی یوازې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه پیل کړیو کمپاینونو کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې توصیه کوي. خو دې راپورونو په نړیواله کچه د ځینو هیوادونو ملګرو ملتونو او ښځو او بشري حقونو ځینو سازمانونو سخت غبرګونونه هم راپارولي وو. د یادونې ده چې له دې مخکې ځینو کابل میشتو نجونو او ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې په وار وار اداوې وکړې چې د طالبانو د حکومت لخوا د حجاب او محرم نه لرلو په پلمه نیول، لنډمهالې بندیانې او نقدي جریمه سوي دي. وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت په تیرو 4 کلونو کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د بندیزونو تر څنګ په بېلابېلو برخو کې د دوی پر فعالیتونو او آزاد تګ راتک، تفریحي ځایونو، پارکونو او له محرم پرته له لرې واټن سفرونو یې راوګرځولې، همدې رستورانتونو او قهوه خانو ته له خپلو کورنیو او ملګرو سره یې تګ راتک ورته تر ټولو لویه او یوازینۍ تفریح پاتې وه چې دا هم پرې له یو څه مودې راهیسې محدود کړل سوي دي.